پروگرام فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروگرام دی ز فريده سيال پکې د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني یو نن په پروگرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لویو موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د نن او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلی شي. سره په پروګرام کې لیکوال او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور په هند کې افغان محصل هلال محبت ځوان فعال ریاض مقامزی او د پوهنتون محصله رنا افغان سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلي. که زموږ میلمانه وسلی پایل به د لیکوال او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو. اغلی نور تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که پایله په دې پوښتنه وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او دا چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق ته رسیدل لکم ځای پیل کیدای شي؟
سلامونه تاسو ټولو ته، هیله ده روغ جوړ خوشاله بیاست. زه کولی شم د دې موضوع په اړه څه ووایم چې موږ د ځوانان اختلاف چې ځوانان هغه برخه ده زموږ د ټولنې چې زموږ د ټولو ورته سترګې دي په اصطلاح، او زموږ د ټولو تمې اوس ځوانانو ته دي او د دوی ډېر زیات مسؤلیتونه دي په دې ټولنه کې. دغه یو موضوع باندې توافق ته رسېدل دغه چې ډېر اسانه او ډېر سخت کار دی، او بل زموږ ځوانان په اصطلاح یو بل دغه درک نه لري چې دوی درک کړي، او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بیل نظر دی، د هر چا نظر ته باید احترام ولري او د هر چا نظر باید درک کړي او فکر وکړي ورباندې د هر چا نظر باندې. زه فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زموږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانان کله چې هم زموږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو دوی یو بل ته په دغه کې ډېر د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسي یا درک یا مغه پرستی اصلاح ځینې نورې ډېرې خبرې دي چې موږ نشو کولی توافق ته پرې ورسېږو. خو زه فکر کوم چې دا نظرونو ته احترام د هر چا خپل نظر دی، درک کول د یو بل او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. پرې سره کولای شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودانه غلی زله تاسو به تر وګرځم مقام ځای سپ تاسو ته راځم. په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع را پورته کیږي د دې ځای دغه د خوانځي لسم دو لسن صنف یا په ټوله کې کپانتون یاد کړو، دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي، خبرې کوي او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نه شي، دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه ویلې سیالز، تاسو لومړی غواړم چې تاسو ته همدارنګه د بحث نورو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې دومره ډېره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو ته به دا وګرځم چې په دغه اختلافات کې د ذکر کچا یا د ذکر رول څومره دی. کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو، دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول بیا خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتون ولري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خپل غوږ نیونکي اوسي تر څو د مسلې په عمق پوه شي او وکولای شي چې یو بل ته قناعت ورکړي. ځکه چې دا واپوهنه وایي ډېری خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپلې خبرې جوړوي. کله چې مقابل لوری غږیږي نو دغه بل کس د دې پر ځای چې هغه خبرو ته غوږ شي او ځان پرې پوه کړي، کوشش کوي چې بله خبره جوړه کړي ذهن کې. او حال کې موږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف علتونه کې یوه موضوع ډېره مهمه هغه کمه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کېږي په دې معنا چې زه په کومو خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، هغه کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چېرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه او زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډېر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړېږي، څومره چې دوی ډېره زده کړه کوي، څومره چې دوی ډېره مطالعه کوي، هغه هم اختلافات کمیږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي، نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هواریږي. د دې وروسته یو انسان په صحیح شکل پریکړه کولی شي چې زه په حق یم یا مقابل لوری په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي، معلومات بشپړ نه وي، نو انسان په خپلو هغو معلوماتو باندې اعتقاد کوي، په هغه باندې پریکړه کوي چې دی له ځان سره لري، نه هغه معلومات چې مقابل لوری سره شته.
مقام زه سب مخکل دین چې ادامه ورکړي په بخښنې سره دلته یو پوښتنه لرم. کچری ځوانانو نه لږ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یوسو، دوی زیاتره په افغانستان کې مکمو کتلې وي، زموږ ساسي پلرونه ډېر وخت تاسو شوي دي چې دوی تعلیم نه وي کړی، خو یو مسله ډېره ښه درکوي، ښه تحلیلي او سره په څنګ کې مقابل لوري سره ډېر ښه توافق ته رسیږي. بیا هم فکر کوي چې په دغه مسایلو کې هم تعلیم مهم دی که نه، دغه مقابل لوري په خبرو ځان پوهول مهم دي.
ډېره مهمه نقطه ده. ګوري ښه، موږ وایو چې پوهه په خپل له تجربو ترلاسه کیږي، دا سمه ده چې مثلا موږ ډېری خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په برخه کې هغوی ممکن مکاتبو ته ډېر نه تللي، پوهنتونو لوړې زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولای شي مثلا په ښه شکل سره مسایل حل کړي او په ښه شکل سره پرېکړه وکړي او اختلافات له منځه یوسي. دې یوازینی او هغه اساسي علت دا دی چې البته مهم علت دا دی چې دوی تجربه لرلي او دوی وخت ناو هغه څه چې ځوانانو لا نوي تجربه کړي، دوی واله مخې کلونه پخوا تجربه کړې وي، نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې دوی پوهه کې زیاتوالی راغلی دی او له زیاتوالي وروسته دوی کولی شي ښه فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زده کړې رول ډېر زیات دی. البته نور ډېر علتونه شته چې اختلافات تو د رامنځته کېدو یا مثلا د اختلافاتو د موجودیت سبب کېږي، چې له زده کړو یا د کمې پوهې وروسته موږ ضدیت هم راوستلی شو. ځکه ځینې خلک ښه په دې پوهېږي چې مثلا قانع کوونکی ځواب مو ولري، خو یو ډول ضدیت نیولی وي او هغه موضوع ته پاسانې غاړه نږدي. البته دا د ارواپوهنې له مخې هم یو ډېره مهمه موضوع ده. دې ته په غلګومان ایجاکولیشن وایي، چې مثلا ځان په د انتقاد ګوته نیول یا ځان ملامتول دا ډېره سخته وي، ارواپوهنه هم دا وایي. خو کله چې تجربه ډېرېږي، پوهه ډېرېږي او انسان په دې پوهېږي چې نه پوهېدل عیب نه دی، بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید ترسره کړو، اعتراف اخلاقي دنده ده چې اعتراف زه پرې نه پوهېږم، نو بیا وروسته دغه مسله حل کړي.
مننه کور ودان مقام ځای صاحب، تصبیر سره وګرځو. هلال محبت هم را سره خبرونه کې وصل شوی. هلال صاحب تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. مقام ځای صاحب یادونه وکړه په ځینو مسایلو کې ضدیت یا د مقابل لوري خبره ته غاړه نه کېښودل. که اوس مال افغانستان کې وګورو، زیاتره داسې ځوانان دي چې هغوی زده کړې کړي وي، هم د زده کړو کچه یې کمه وي یا د مطالعې کچه یې کمه وي، خو په خپل نظر باندې کلک ولاړ وي یا نظر غلط وي یا کوم ستونزه پکې وي، خو ورنتیری گینو کتیری کی بیا داس یو ډول د شرم احساس کوي چې ولاده خو غلط و په داس شرایطو کې کې چیر یو ځوان او سیو هغه په دې پویګم چې غلط ده څنګه کېدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپل خبره بیرته راسم کړي خپل نظر راسم کړي چونې شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول په هغې ودرېدل ضد کول او وروسته له هغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي
سلامونه لومړی تاسو ته همدارنګه ملګرو مېلمنو ته او ټول ساسو اورېدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ به شئ لکه مخکې چې دا ملګرو یادونه وکړې ده نو زما نظر هم دوی سره یو شان دی ځکه کله چې د علم سطحه ټیټه وي او علم دومره نه وي همدارنګه تجربه ونه لري که نه نو مونږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو هغې ته ووایو چې مطلب ته په غلطه یو زه صحیح یم خو کله چې د چا علم سیوا وي نو هغه کولی شي چې یو چا ته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګه هغې ته یو داسې یو جواب ورکړي چې هغه پوه شي نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا تاسو د رسنۍ وګورئ ډېر د پوسټونه په فیسبوک کې دي ټویټر باندې کېږي همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوسټ کېږي موږ باید د هغې په باره کې ډایرکټ داسې داسې یو فیصله ونکړو چې مطلب همدا انسان غلط دی دا پوسټ کړی دی باید هغې هغه باید مونږ وګورو ډېر هغې نه باید موږ باید د هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی دغه لیکنه کړې ده نو باید مونږ جواب ورکړو بلکې مونږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې مونږ لکه مخکې چا خورکوي ته اشاره وکړه مونږ صبر نشو کولی درک نشو کولی نو زمونږ یو مشکل دغه دی نو که دلته تاسو د نورو هیوادونو دغه وګورئ خصوصا ځوانان وګورئ دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي دوی ډېر نارمل بحث کوي د سیریز پکې کېږي نه او ډېر یو لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي بېسې په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کېږي ځکه هغې صبر کوي هغې وسیله کوي یو درک کوي چې مطلب دغه کس ما سوال کړی په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي هغې ډېر نارمل خبره کوي او بل په دې کې غټ رول دا لوبوي چې مطلب علم باید ډېر سیوا وي تا باید ډېره سټډي کړې وي تا سره باید ډېر زیات نالج واوسي نو زما په نظر همدغه شیان همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تا ولري نو ته کولی شي چې مطلب د یو چا مشکل وي هغې ته مطلب ته ووایه چې ستا دغه مشکل دی دغه دغه حل لاره ده او بل داسې دی چې لکه په افغانستان کې هېڅ کله مطلب دا څوک نه اخلي ځان ټیپ نه راولي ځکه په افغانستان کې هر څوک چې همدا ځای یم نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطي ده او غلطي په ځان نه اخلي هېڅوک هم ځان ته نه وایي چې زه ملامت یم او ته صحیح هغه
محمد صاحب دلته ستونزه چیرته ده چې زیاتره افغان ځوانان دا مثلا نه مني چې دوی کې یو مسله کې په حق نه وي ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي چې دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوری مې په حق ده
دلته ښکاره خبره ده په افغانستان ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم سطح دومره سیوا نه ده اوس په افغانستان کې ګوره که نه اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتب دولس کاله مکتب لرو همدارنګه څلور کاله فاکولټا دغه بچلر کېږي بل د ماسټري برنامې هلته نشته دی د پی ایچ ډي برنامې نشته دی همدې سکل برنامې نشته دی نو کله چې دغه برنامې نه وي هېڅ کله نه انسان نشي کولای چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کړي کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کی کتاب دی باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوسټ کې اچھا سره باس کې هغه ترته په منطق باندې نشي تللی لکه ساده علم دا چې دی لیول چې دا ټیټ دی کله چې علم لکه د ګورو مخ اشاره وکړه کله چې علم خاصه واز دي چې کولای شي اچھا سره په منطق باندې خبرې وکړي کته یو چې ته غلط کوم لري راکد غلط کوم لري اتي لري تاسو ول پر به کولای شي چې هات ته ورسیږي مګر کله چې په لکه د افغانستان په ټولنه باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې علم ساته ډیره ټیټه ده نو کله چې یو کس یا بچا سره باس کوي په موضوع باندې مطلب یو لیکنه کړې وي هغه خپل ځان نه ملامت وي مګر که چېرته دا لوړې زده کړې ولري دا د پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما ده بیا کولی شي هغې ته وایي چې بالکل دا غلطي زما ده ما واخېستله نو د مشکل دغه د علم دی هلته نشته دی لوړې زده کړې نشته دی
مننه مننه محبت سب تاسو ته بیر سره وګرځو زلاجانې تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د وینجلې په صفت باندې دا ډېره عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیښیږي چې تاسو د یوې موضوع په اړه باندې کوشش کوئ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ، لکه زیاتره افغان نجونې مخکې لیدنې چې طالبان راشي دوی سره چې موږ خبرې کړي دوی ویل چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي، حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي، دا ورته ډېره ستونزمنه مسله وه. تاسو یو نجلۍ یاستې، حتماً له داسې یو دورې نه به تېرې شوي یاستې، یا به یې تجربه لري یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي. په ټوله کې ولې یوې نجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپل کورنۍ په دغه مسله باندې قانع کړي؟ دلته د نظرونو تفاوت چیرته وي، او ولې کورنۍ زړه نښه کوي د یوې نجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي، په اسانه ورته غاړه نه ورکوي؟
که چیرې موږ دغه د فکرونو اختلاف ته راشو، او که چیرې موږ دغه نه درک کول ته راشو، نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه. او یو بله مهم خبره دا ده چې زموږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم، او دغه د نه درک کولو مسله څه داسې ده چې زموږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده. مثلا زمنګ ټولنه دا چې ډېر زیاته په تیارو کې او په سلا په جنگ او په دغه کې پاتې شوې ده. د یوې نجلۍ درک خو بیا ډېر زیات سخت دی، حتی موږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کېږي په اصطلاح نه درکېږي. او بیا د یوې جنۍ زده کړو ته لېږل او هغې باندې زده کړې کول چې زموږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي، او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم، او ځینې نورې مسایل هم دي چې زموږ نجونې ورسره مخامخ دي. مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې زموږ په ټولنه کې لا شته، او زموږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده. او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې ما لوستي وو د مونږ له ازادۍ ډارېږو، که نه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري. نو زموږ ټولنه چې هماغه په تیرو او په لنډو فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډېره وخته پاتې شوې ده، نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د یوې ښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لېږل دغه ډېر سخت کار دی، چې دې کار ته زموږ لکه زموږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته. دلیل یې دا دی چې اول خو زموږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړم، نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر سوی دی، نو څه وایم چې هغوی به اوس دومره نه چې درک یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو سره دوی حوصله هم لري، صبر هم لري، او کولی شي چې ډار کم کړي. نو زه فکر کوم چې دوی باید موږ باید یو توافق ته سره ورسېږو، او موږ باید دغه چې دا مسله او د علم مسله څنګه باید سره راسم کړو. زه د دې دوه د یو خو تشدد دی او بل د علم کچه ده چې هغه ټیټه ده زموږ په ټولنه کې، او لا هم موږ په محدودیتونو کې یو، او زموږ د فکر سطحه دومره نه ده لوړه چې موږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو. همیشه دغه ښځه په کور کې په پاکولو کې په خدمت کولو کې لیدلې ده، که نه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت چې ته یوه ښځه په کار کې یا په دنده کې یا په زده کړه کې وګوري دغه درک بیا زموږ له سویې اوچت دی. نو دغه دلیل دی چې زموږ ټولنه نشي کولی چې یوه نجلۍ درک کړي او د دې هیلې وګوري.
مننه کور ودان غلی زله مقمزه سی په لتاسی به مو پختم بیا به رنا جانې ته ورشو. که د ځوانانو برخې ته راشو، په ټوله کې ځوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي، مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسې کوي، یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چې ورباندې بحثونه کوي، کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې بلکې یو لوی جنګ ورنه بدلېږي، یو حتی بد الفاظی و بلده کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کېږي یا دغه راټولېدنې چې د ځوانانو لخوا کېږي حتما دا د ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري. څومره مهمه ده چې په هغو اهدافو باندې چې دغه ناستې ترسره کېږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کولو لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګه دا چې که چیرته اختلاف رامنځته شي د درېمګړي رول څومره مهم ده.
ډېره زیاته مننه اغلې سیال. ګورې ښه مونږ چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو. یو موضوع یو ډول اختلاف داسې ده چې دواړه لوري په ناسم وي. زه غواړم یو څه ډېر ساده مثالونه ورکړم چې دا خبره لږ ډېره واضح شي. هغه نظر اختلاف چې مثلا دواړه لوري په ناسم وي، هغه داسې وي مثلا یو څوک وایي چې آسمان په عادي رنګ کې دی، بل وایي نه شین دی، خو یو درېمګړی راځي وایي نه بالکل آسمان شته نه، بلکې دا موږ فضا ده چې وینو. مثلا دا دوړ لوري په ناسمه وو، یو درېمګړی راغی دا مسله حل کړله. یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوړ لوري په سمه وي. ګوري د ریاضیات او د ساينس موضوع بیل ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر شي ته څلور وي، خو کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي، د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي، نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دوړ لوري په سمه وي. مثلا زه یو ډېر عظیم مثال وایم، نو څوک وایي چې مثلا قرآن کریم سپېشل کتاب دی، او یو بل څوک وایي چې قرآن کریم پاک کتاب دی. د دوړ معنا یو د مفهوم یو د فقط هغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په هولو وسیله کمزورې ده، او دغه اختلاف رامنځته شوی. او دریم ډول د اختلاف چې دی هغه بیا یو لوری سم یو بل ناسم وي. دغه موضوعات بیخي ډېر دي او دغه موضوع کې بحث ډېر مهم دی، ځکه کله چې یو لوری په سم وي بل ناسم وي، په دې کې د مقابل لوری قانع کول یا بل د قناعت ورکول دا منځته راځي ترڅو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي. اوس دغه موضوع ته راځو چې د درېمګړي رول څومره مهم دی او ولې به درېمګړي مداخله وکړي. ګوري کله چې موږ بحث د زموږ د ټولنې کوو، د افغانانو کوو، په دې کې دا واقعیت دی چې موږ له وړکتوب نه له کوچنیتوب په داسې شکل روزل شوي یو چې ملامتي باید رانه وړو. موږ ډېرې وخت داسې خبرې په خپلو کورنیو کې او له ماشومتوبه په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت رانه وړو. نو په دې صورت کې چې دواړه خلک یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې وي، په یو جامعه کې لوی شوي وي، یو ډول کلتوري اړیکې ولري، نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نه شي. نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولي وي چې نه غواړي مثلا کم راشي، نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي، دغه اختلافات رامنځته کیږي. په دې کې د درېمګړي رول ډېر زیات مهم دی. البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درېمګړي رول هغه وخت ډېر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي او مثلا بحث بلې ناوړې پایلې لوري ته ځي. کله ناکله داسې کیږي چې مثلا د دواړو د بحث په منځ کې د درېمګړي معلومات د دواړو ته یو لاره پرانیزي، لکه هغه اختلاف چې ما وویل دواړه لوري په ناسمه وي. یو درېمګړی راځي یو بل نظر وایي، دوی دواړه پوهېږي چې هو مثلا زم اختیام په غلطه ما بل هم قانع کېږي. د درېمګړي خبره تر ممکن که غلط یې هم دوی غاړه کېږي، په خپلې خبرې نه پر شا کېږي او د مقابل لوی خبره هېڅکله نه مني. نو په دغه صورت کې هم ډېره مهمه ده، بلکې چېرته مثلا درېمګړی په دغه شکل قضاوت وکړي چې څوک په سمه دی څوک په ناسمه دی، دا په خپله هم د دې سبب کېږي چې د دوی اختلافات په یو نه یو ډول له منځه لاړ شي. که چېرته دواړه د بحث جانبین یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پوهېږي، په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي. خو که درېمګړی یو کس ته وایي چې نه احمد یا محمود ستا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم، نو په دې صورت کې هم دا اختلاف له منځه تللی شي. نو درېمګړي رول ډېر مهم.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. رڼا افغان ته هم ښه راغلاست، وایم ستړي مشي. رڼا جانې کې تاسو راته په دې اړه باندې وایي، تاسو چون د پانتون محصل وي او د چې اوس پانتونونه بندې په کور کې ناستې یاستئ، خو که په دې اړه راته ووایي چې ځینو دوستانو مخکې اشاره وکړه چې درک او یا دا چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربېره، بیا هم تاسو په پانتون کې هم دا تجربه کړي، په ځانګړي ډول کله چې له یو استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نماینده لیږي چې ستاسو شکایت ویسي، په ټوله کې ستاسو ترمنځ که د پانتون کې سره ته وکړي څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق را منځته کیدی شو او هغه یو هدف مو چې ټاکلی و که هغه هر څه و لکه د یو استاد نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول یا هر موضوع کوه څومره ورته رسیدلی یاستی؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټولو اوریدونکو ته سلام، مننه ډېره زیاته. زه به د ستاسو د سوال جواب داسې کوم چې لکه د پوهنتون کومه دوره چې وه او په هغې کې واقعیت چې ټول ځوانان وو او د ټولو نظرونه فرق کول او هر نفر کوشش کړی و مکتب ویلی و آمادګي ویلی وه او بالاخره ځان یې چې کوم هدف یې درلودلی یا کوم رشته یې څه غوښتله هغې ته ځان رسولی و. نو هر نفر به ځان هوښیار هم کوه، تعلیم یافته او د هغې تر څنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه اتل یا قهرمان حسابو. نو په دې حساب باندې په سم کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات وو، خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کومه خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوه دې ته به مې کوه چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشرانو ونه سو کړی چې درس ووایي، فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده. مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو، کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم دا چې ما په شخصي مکتب کې درس لوستلی ده یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی یا زه چې پیسه داره یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي، د دې شیانو نه به راتیر شو. څه چې زمونږ هدف ته یو څه زده کول دي دې ته همیشه ما کوشش کړی ده او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوي. سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل، لکه هغوی به جدیت به غوره کوو او ما بې جدي استادان ډېر زیات خوښېدل. د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي، مګم په زړه کې همیشه چې انسان وایي یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوری داسې فکر کوي چې هغه به په زړه کې څه رحم ونه لري، خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې که ډېر زیات مهربان انسان دی. نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره بې هغه نه کولو، یعنې په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کولو، شاګرد به درس نه ویلي. جدي استادان مې ډېر زیات خوښېده.
دقیقا رڼا جان، زما پوښتنه هم دا ده که داسې رالنډه یې کړی راته کم دغې برخې ته تم شو، ځینو محصلینو داسې استادان خوښول، ځینو نه خوښول، استاسو چې ځینو لکه غوښتل ځینو نه غوښتل، دغه هدف لپاره چې دا اوساد اوساتی یا یې لری کړی، څه مو کول چې بالاخره توافق ته ورسیږي او یو ښه استاد ځان ته اوساتی په صنف کې؟
مونږ ډېری وخت چې په څوم کې کله به مونږ 15 نفره وو نو مونږ 10 نفرو به توافق درلودلو او پقیمانده 15 نفرو به توافق نه درلودلو. نو مونږ به ډېر زیات په خپلو منځو کې لکه د اول نمرې څخه د نماینده څخه به مکار وخت یا هغه نفر چې په څوم کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به وو یا هم چې ډېر به ورسره صمیمیت وو د هغې د به مونږ کار اخیسته. خو ډېری وخت نفر تاسو په خپله هم پوهېږي رایه هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي. نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو، ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه، داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي، خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخوا و، هر نفر یعنی خود اختیار و داسې اختیار دغسې یو غرور یا دغسې یو حالت کې و کنه چې بل چاته د اهمیت نه ورکولو. د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي معینیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنس د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته وغوښته چې هغه مونږ ته لږ مثلا ښه نظریه به راکړي، مونږ سره به مرسته وکړي، یا د سړیانو د برخې نه د نارینهو د برخې نه دغسې یو استاد
یعنی دریم ګړی مو منځ ته راوړه. ډېره مننه کور ودان. ښاغلی هلال، که تاسې راته ووایه رڼا جانې ځینې موضوعاتو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کېدای شي تاسې دا وضعیت کتلی وي، هغوی چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي یا په ښځې کې تعلیم کړی وي یا د نورو کسانو نه چې په ډېر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کېږي چې د خپلې غلطې خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغه ډول شرایطو کې څه کول پکار دي او هغو کسانو ته چې د داسې یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي، لکه مونږ یې په افغانستان کې په تېرو اوس کې مثالونه ګورو، د دې لپاره څه کول پکار دي او څنګه د دغې وضعیت مخه نیول کېدای شي؟
دا خور ډیر خېصه خبرو ته اشاره وکړه. بالکل دا دا څه پیخي من سره مشوي دي چې مطلب په کلاسونو کې به ځینې به ویل چې ما دا وسار نه خوښیږي، یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دی، نو موږ هم دغه څه کول دا کلاس به موږ ډیوایډ کول په دوه برخو چې مطلب څوک دغه وسار نه خوشاله دي، یا مطلب دا سیر د وسار دی دا چې نارمل مطلب لهجه موږ سره کوي، نو به موږ هم دغه څه رائے به ما اخیستل چې مطلب ته کوم وسار خوښې دا سیری داخلي یا دا نارمل وسار سره خوښېږي، نو هماغه څه چې لانجې به جوړېدلې بس ختم به یو بل سره بیخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیری به تللو چې مطلب ته ملامت او موږ صحیح یا تاسو ملامت اوسئ ته موږ صحیح یاسو، همدغه څه به ډېر شخړې به راتللې مینځ کې، بیا هماغه به چې بس دی به موږ نه افشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته وسلاړ شو، موږ نه منې موږ دی نه منو، بیا به هماغه چې مطلب موږ به ادارې ته لاړو، نو ادارې ته به موږ دا خبره ورسوله، اداره کې به مطلب واخلی او دغه چې نظر تاسو وي هماغه قبول کړي، او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سیوا ده، یا زما لوړې زده کړې زیاتې کړې دي او تا کم کړي، یا ستا علم ته کم دی، یا ستا د منطق دلیل چې دی دا په ذهن دی زه صحیح ما، په دغه وخت کې باید صبر او فیلې نه کار واخلی شي، او په دغه وخت کې بل وزغمل شي او د یو بل نظر
هلال صاحب برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا پیو ښه پوهنتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي، یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي، دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب یې ویلی وي، دولتي پوهنتون یې ویلی وي، یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی، دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي، اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق بل ځای ونیسي څه ورته کول په کار دي؟
بالکل دغه مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسټیانو نه ډیګری نه کړی وي، ډیګری کړی وي یا مطلب پرایویټ سکول به ویلی وي، او همدارنګه یو سړی به ډیره خواري کوي چې هغه ګورنمنټ یونیورسټی نه یا ګورنمنټ سکول نه هغه پاره شوی وي، او مشکل دلته دا دی، مهم دلته نه دی چې مطلب پلانکي د شخصي پانتون نه دا ډیګری کپی پورا کړی دا دی دغه سوی د دولتي نه پورا کړی، مهمه دلته دا دی منطق او دلیل دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد دی، کاغه دولتي وي کاغه شخصي وي، کله چې شخص کې کوالټي وي استعداد وي باید داغي خبره والو واورول شي، نه مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړی او د های یونیورسټی نه کړی وي، مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې تقیمات ورکې، دا غستا منطق ساده خبره منطقي وي په دلیل باندې بلا ولاړ وي، نو مهمه دا نه ده چې یو شخص چې د دولتي پانتون ویل یا شخصي پانتون ویل، مهمه هغه منطق او دلیل دغه بحث دی چې مطلب په چا سره څنګه بحث کې، کله چې بحث صحیح وي باید هر څه سره تن کې دي ضد پریږ دي او صبر دی وکي او دا غیا خبره دی ومني، ځکه چې دغه غټ مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه هوښیار یم زما علم زیات دی زما داری دا نه نه دا پریږد دا ضرور نه دی، مهمه دا ده ته باید ځان کې کوالټي ولري، دومره مطلب کله چې خبره کې باید ستا خبرې په منطق او په دلیل باندې برابر وسی.
مننه کورو ده مقام ځای صاحب، که تاسو موږ دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري، پیسې لري، اقتصاد لري، بیا هم دوی خپل خبره په څوکۍ کې نه یو هغوی چې د پوهې سربیره ښه منطق وړاندې کوي خبرې نه منل کېږي، حل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه اغلی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خو ډېره مهمه خبره دا ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي دغه مشکل په خپله ورو ورو حل کېږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د تحصیل لاندې دغې مسلې ته ګوري، مثلا څوک په سمه دي ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي، یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای د شخص اهمیت ورکوي، کله چې عامه پوهاوی دي کې یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړېږي دوی هیڅکله هم دغسې پرېکړه نه شي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی. یو خبره خو دا ده چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي، دا مشکل ورو ورو په خپله حل کیږي. بل خبره دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسؤلیت ډیر زیات دی، چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهیږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي ترڅو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه دی چې هغه په کوم موقف کې، بلکې دغه په دلیل دی، دغه په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کارواله معیار دا نه وي چې چا چیرته پونتو لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابر ده. بل کله چې انسانان خپل ویښ وجدان ولري، تاسو باور وکړئ دا یعنی ډېره لوی مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په ښه پوهېږي چې مثلا دغه کس ملامت دی یا د خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، دغه خبره سمه ګڼي، هغه حتماً د خپل وجدان او د دننه نه ځورېږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړېږي او دا ومني چې مثلا هیڅوک له هیچا برتر نه دی، په خپل دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډېره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کېدای شي.
مننه کور ودان. رانا جانې که تاسې ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ یو مثالونه وړاندې کول څومره ضرور دي په دې خبرو اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ
مثلا دوه کسان خبرې کوي، یو د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولی شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي یا وایي لکه تاسې خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلې چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغیزمن کړي، او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه مخکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده. یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري، په هغې باندې هر سړی باور کوي، د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي یا په ښه مقام کې وي که نه، د دوی خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړی دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغه سي ځان خایي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې یم، زما به ډیر منای کیږي. کومه کم ته چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې زما خبر به ډیر منای شي، دا اصل خبره نه ده. او ته چې دوی په خپل پنتون کې هم درس ولې، مکتب کې هم درس ولې، دا هم دوی لپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې دوی په هوایا دوی نظریات ډیر زیات مهم دي. بل دا چې په دې حکومت کې مونږ درلودل چې هر نفر په واسطه باندې پاسنات باندې مخته تلو، د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کېدلو ده. خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو کنه، چې موږ باید ځوانان د پاره کار وکړو او موږ باید دغه عامه په هوای چې کوم ده باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم ده بدل شوی ده، یا هم چې بدلون ورته ورکړو په راتلونکي کې. د دې لپاره د عامه په هوای وقت ډېر زیات مهم ده، او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره ډېر زیات مهم ده، د پانتون دوره دوی لپاره ډېره زیات مهمه ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپلو خبرو کې د خپلو تجربیاتو نه استفاده کول، او په خپلو سترګو باندې یا په هغه حقیقتونه چې په سترګو باندې لیدلې دي، هغه عبرتونه چې اخیستلې دي، د هغوی حدثو ویل دوی لپاره زما په نظر چې دوی لپاره دغه د توافق سبب کېدای شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب، که تاسو راته ووایئ کله چې دوه کسان خبرې کوي یا درېمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسانو ترمنځ توافق رامنځته کړي، څومره کېدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کومې خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي له هغې نه سوء استفاده ونه شي؟
ګور لکه زه داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره غوښتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته سا وایي چې دی دا کوم نظر چې دی نه منطقي دی او نه دا خبره چې دی دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیز کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری وو هغه مې ورته یاد کړو چې دا ریشي دا خبره به مین سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده، خو مونږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب مونږ ته یو بل ته چناک ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مې سره وویلله چې وورور مونږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، مونږ په مشکل باندې ورسره سو، نو دا ماته قینات راکولی شي نه صدا کولی شم نه دې ته قینات ورکولی شم، بیا هماغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو خبر وکړي او حیله وکړي او بل درکوي زه به تاسو پوهې کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت یا پوهېږي پرې نه، یا ستاسو دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، دغه خبرې په منطق په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه درېیم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره مونږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شولو.
مننه کړو ده مقام زه سب کته سمراته ام د موضوع وای کله کله داسې کیږي چې یو څوک کدو کسان نشي کولای موضوع باندې توافق ته ورسیږي، دریم ګړی شو راځي کار غوړي وقیت وای یریږي کچري وقیت وای دوه کسانو سره په جنجال کې پات کیږي، دلته د دغه اعتماد او باور فضا را منځ کول او دله پارچاغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا را منځ کول څومره ضروري دي.
ډېر مننه ناګلی سیال، کله چې دریم ګړی بحث کیږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایي داسې اختلاف ده چې دواړه لوري شته، یعنې دلته افهام او تفهیم کیږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي، کله چې خبرې الفاظ سم وي د الفاظو کې داسې کلمې استفاده ونشي چې مقابل لوری پکې ریس پکاوی احساس وکړي، نو پخپل دا خبره او دغه اختلاف نظر چې د په شکل پیدا شي، نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دوړو لوري ترمنځ کې کچېته الفاظ توندېږي، یا کوشش جوړ کړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي، او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پای ته ورسوي. مورې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تیرېدل ډېره ګټه کې نسبت دار چې هغه عمل سره دوام مومي، ځکه موږ ډېری وختونه چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي، نو که چېرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بلکې د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو باید ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېری وخت همداسې شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې یو ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي، او که چېرته مثلا درېمبړې پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې شکل چې دی کله چې دې دوه تقینات ورکوي او له دې ویري چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازې یوازنی هنر چې دی استفاده کولی چې هغه د الفاظو هنر دی، هیڅ ته نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودي وایي او دواړه سم وایي، خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي، نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه له الفاظو ګټه اخیستل، د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منځګړتوب وکړي، او دغه بحث چې به خدای مکړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي، او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې د پداس ټولنه کې لیږ کړي وي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي، درېمګړی کولای شي چې مثلا په ښه شکل او په ښو الفاظو دغه قناعت
مننه کور ودان. اغلی زلا تاسې ته برا شما تاسې لیکواله یاستی او دا چې لیکنې کوئ د یو بل ډول د بحث کول یو طریقه ده، کله چې تاسې خپلې لیکنې حتما ځینې استادان بلري هغوی ته بیلیږي او دوی به حتما ځینې نیوکې کوي یا بیرته بورکې اصلاحات رامنځته کوي، تاسې چون لیکوال یاستی او په دغه شیانو سره به مخ شوي یاستی لیکنې کې انتقادونه به در باندې شوی څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق را منځ شي دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي.
موږ په ټولنه کې کله کله ډیر واړه مسایل شې دي موږ ورته خیال دی یا موږ ورته پام دی ډیر کله په ډیرو لویو ستونزو بدلېږي. زه راځم خپلې موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد څه دی دا چې دې څومره مهم دی او څنګه باید کوي. یو خو موږ انتقاد دی چې هغه باید څه ډولي کله کله څنګه دا نقد کوونکی یا هغه څوک چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه هغه کله کله دغه یو تلیکي یا دغه یو الفاظ کاری چې بیا نو درک چې امکان نه لري چې سړی درک کړي هغه ته بیا موږ نقد کوونکی موشي ویلی. بیا راځم هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو ولیکنه. البته ما یو بل څه دا یادونه کړې وه چې موږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کره کتنه چې موږ ورته وایو هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې نه. که چېرې موږ په اثر باندې نقد کوو هغه یو عالي نقد دی ته وایو چې موږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې هم په دې مسایلو خاصه شي او بل که چېرې یو څوک نقد کوي هغه باید داسې انسان وي چې هغه په ډېره پوهه لري. که نه هر څوک نقد یا کره کتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي یو استاد پرې نقد کوي دا خو زما دپاره ډېر زیات ښه خبره ده او دا موږ استادان دي چې موږ خپلو غلطۍ ته متوجه کوي او دې کې زه موږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم مثلا کله چې موږ په دې پوه شو چې موږ نه پوهېږو موږ ډېر پوهېږو که نه. خو موږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې موږ نه پوهېږو دې دغسې سوچ کوي چې موږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو نو چې په کومه موږ ډېرې ستونزې به حل شوي. نه که چېرې زما په اثر کېږي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکونو یا شعرونو باندې کېږي هغه یو خو اصلي باید نقد کړي او یا د یو پوهه استاد لخوا شوې وي. نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده او دې کې باید موږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه اوسو چې سره زموږ په خیر دي او زموږ د افریقایي ټولنې سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. موږ د لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې ځینې مسایل په کې کله کله موږ ډېر زیات ضروري وي. مثلا که چېرې راسته دغه ټولنیز ژوند ته معمولا موږ ډېر پام نه یو خو موږ ډېرې غلطۍ کوو او دغه غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لویږي او په لویو لویو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمي یو برخه ده چې موږ دغه توافق ته نه رسېدل لکه په اصلاح وایم. هېڅکله په ټولنه کې دغه نه وي چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کوي ته باید په دې پوه شې چې مت تل څه سره په حق یې نه مقابل لوری همغسې تل څه په حق دی. هر لکه یو څوک چې غږېږي یو څوک چې بحث کوي خپلې خوبیانې او خپل همغه مشکلات یا بدیان ځان سره لري چې هغه موږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې موږ هغه درک کړی او دې یو
مننه کور ودان دی. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و دغه نقد دومره اوږد و چې دغه کتاب د کره کتنې نه ډیر شوی و. رانا جانې تاسې ته راځم لنډ ستاسې پیغام مو اورم. کوم ځوانان چې په خپله کې بحثونه کوي او نشي کولی چې توافق ته ورسیږي لنډ ورته څه ویل غواړئ؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې خپل باید اتمن توافق وکړي. یعنی باید اتمن دې ته خپل توافق وکړي او نور هم وهڅوي ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې موږ زده کړې ته ضرورت لرو پوهې ته ضرورت لرو د علم او د تعلیم په مټ باندې موږ کولای شو د خپلو هیلو ته ورسېږو د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې
ځای نقد کول د ځما پان خکار نه ده، بلکې نقد هم خدا په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همیشه ویل کنه چې ځما نږدې دور هغه ده چې ځما په کار باندې نیو کول لري یا نقد ولري. زه په ځان اصلاحات کول په خپل ځای باندې په بعد د مسایلو کې په نیمګړتیاو کې باید تخمن دغه په ځان باندې ونی چې زه کمی لرم، زه ته چیر ځان چې د کامل نه دی کې والله په ځان باندې پوره ده، او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسو هم لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
بزه هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې راځي چې یو بل خبره نه اورېدل کېږي، نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي، او په دغه کې چې بیا یو شخص مطلب هغه هغه خبره منطق او دلیلي نه وسي، نو هغه دی باید صبر وکړي، هغه بل کوم چې مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبره کوي هغه خبره دې نه ردوي، او بس صبر او کله دې ورته وو موافقه ته دې ورته وو.
مقام زای صاحب مننه، مقام زای صاحب تاسو پیغام لاندول چې وخت ډیر کم ده.
ډیر مننه، زما فقط یو پیغام زما ته هغه دا چې چیرته ملامت وي د ماتي منل زموږ اخلاقي مسولیت دی، او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه
کور ودان له تاسو څلور وړو قدر منو چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ. په پای کې ورزو د پوهاند دوتیال بشیر په نظر پامدی اړه باندې چې هغه یو با تجربه استاد دی، او د غوی پیغام ورو چې څنګه ځوانان کولای شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسیږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کیږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ، او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کیږي. په دې کې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یوې اندازې پورې لږ څه بدبینه کیږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده هغه نو بیا مراورتوب ده. اختلاف کې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه به اختلاف کې واقع شوي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي، دخلته ده چې اختلاف پیچلی کیږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کې واقع کیږي، په یو کشمکش کې واقع کیږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلیږي. دا شخړه خدای نخواسته بعضې وخت د صحت ته رسیږي چې فزیکي برخوردونه کیږي، او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي مینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط او چاپېریال دوی چې متوجه کیږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوانه په غیر رسمي ماحول کې، صمیمانه ماحول کې حل شي. که چیرې میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشیشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانه وړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه قناعت، که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حل کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلېږي چې قناعت مونږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تېرېدلو ته یې چې مونږ واداره کړو، دا باعث د دې ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي. هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا، آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کېږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافاتو په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې مونږ او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شول چې په واقعي معنا سره پخلا شوي.
سان د دیو پشانت زور ور دی د زړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چھپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختان تمرا زڑور دی وقت بلگی چبرنگ دکا بلخلما دیر خیونا میں اس ہم د پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاراندی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جن کی ہم پما پسے انڈی والا اے جن کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دوان نزدے انڈی والا خزمہ